دا مشال رادیو دا په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2023 کال د دسمبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پېښور کې د علماو خبري غونډه او پر تورخم دروازه پر سوداګریزو ستونزو سربېره د خبرونې په دویمه نیمه کې 19 پروګرام سروې هم لرو. خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی په ډیر اسماعیل خان کې درې پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په بلسنګ د پولیو واکسیني کمپاین د دسمبر له 1 پیلېږي او امریکا د ایراني چارواکو لخوا د آزادې اروپا راډیو یو پخوانی خبریال ته د لسکلن بند سزا غندلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د ډیر اسماعیل خان په درابڼ تحصیل کې په مانچودنه کې درې پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډي ته ویلي چې پر مازیګر د پولیو د واکسینې ډلې د امنیت لپاره د پوځیانو پر ګاډي د درابڼ په زرکنی سیمه کې د سړک پر غاړه شخ کړل شوی بم وچاودید چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوبل واوښتل. چارواکي زیاته کړي چې په بمي برید کې وژل شوي او ژوبل سرتیري د ډیر اسماعیل خان پوځي روغتون ته وړل شوي دي. بلخوا په زرکنی سیمه کې پوځ د لټون عملیات پیل کړي دي. تر اوسه لا کومې وسوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. تر دې وړاندې د دسمبر پر 14 د خیبر پښتونخوا په کرک او بنو کې د پولیو پر واکسینې ډلو په جلا جلا بریدونو کې یو پولیس ووژل شو او دوه واکسیناتران ژوبل شول. د هغو پیښو مسؤلیت هم لا چا نه دی منلی. په بلسنګ د پولیو واکسیني کمپاین د دسمبر له 1 پیلېږي. په کوټه کې د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز صوبایي مشر انعام الحق پرون په خبره کړې بیان کې ویلي چې دا پریکړه د بلوچستان د ټولو ضلعو له انتظامي او روغتیايي چارواکو سره تر غونډې وروسته کړې ده. په دې اړه په بلوچستان کې د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ پرون ماښام مشال رادیو ته وویل
موږ تقریبا 8 لکه کوچنیان ته د پولیو څاڅکي ورکوو. دا کمپین کې چې هغه په کوټه بلاک کې 2 ورځې او په نور بلوچستان کې به 5 ورځې کمپین وي او د لپاره د سکیورټي ډېر ښه مربوطه انتظامات.
د پاکستان په نور برخ کې وار د مخه لري دسمبر له 14 څخه تر 22 پورې تر 5 کلونو پورې د عمر لرونکو ماشومانو د واکسینولو او ورځنی کمپاین روان دی. خو بلوچستان د روغتیا ادارې د کارکوونکو د احتجاج او کاربندیز له امله به هغه کمپاین په ځنډ پیلېږي. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عبدالسپور کاکړ پرون مشال رډیو ته ویلي ول چې د احتجاج ګام یې د حکومت لخوا د سرکاري روغتونونو د شخصي کولو پر ضد اخیستی دی. هغه زیاته کړې چې حکومت دې د سرکاري روغتونونو د پلورلو پر ځای د هغوی حالت سم کړي. د روغتیا ادارې د کارکوونکو د کاربندیز په اړه د بلوچستان د روغتیا وزیر بخت محمد کاکړ او د بلوچستان حکومت ویاند شاهد رین له د مشال رادیو پرتن ته ځواب نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په کومه کې ډاکټران وایي چې له تیر 2 میاشتې راهیسې د لارو بندېدو د طبي وسایلو او درملو د نشتوالي او پر وخت د درملنې نه کېدو له امله 90 ماشومان مړه شوي دي. د کومې د مرکزي ښار په چنار ضلعي روغتون یو مشر ډاکټر د نوم نه خبرول په شرط تیر شپه مشال رډي ته وویل چې د درملو نشتوالي او د درملنې او اپریشن د وسایلو د کمښت له امله ځینو لوی ناروغان هم ژوند له لاسه ورکړی دي. نوموړي زیاته کړه که د کورمی ټولو روغتونونو ته پر وخت درمل او نور طبي سامان آلات ونه رسول سول نو دا بحران نور هم زیاتېدلی سي. پر پړچنار سربیره د کورمی د بشارو او یو شمیر نور سیمو کسانو هم مشال رډیو ته ویلي دي چې د لارو بندېدو له امله د دوایانو او خوراکي توکو له کموالي سره مخامخ شوي دي. دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر پر 1 د کورمی په مندوري او ډټ کمر سیمو کې د مسافرو د ګاډو پر یو کاروان په برید کې شاوخوا 46 شیګان او 4 سنیان ووژل شول. وروسته د شاو سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې پکې د هغې پیښې په ګډون ټول یو 43 کسان وژل شوي او شاوخوا 209 ژوبل شول. د سبای حکومت او د پښتون قومي جرګې د پلاوي په منځګړیتوب د دسمبر له لومړۍ اونۍ راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ اور بند شوی دی. خو د پاړچنار او پېښور ترمنځ د مرکزي لارې تر څنګ د کورمی یو شمېر نورې لارې د اکتوبر له نیمای راهیسې د شاو سنی ډلو ترمنځ د لانجې وروسته تړل شوي چې لا هم نه دي پرانیستل شوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ایرانی چارواکو لخوا د آزاد اروپا راډیو د فارسي څانګې فردا پخوانی خبریال رضا ولیزاده ته د لسکلن بند سزا ورکول غندلی او د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د بهرنی چارو وزارت ویاند پرون فردا راډیو ته وویل چې د ایران حکومت په پرله پسې ډول په هغه هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو، تهدیدونو، توقیفونو، جبري قرارونو او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له کارولو د مطبوعاتو آزادي تر پښو لاندې کړې ده. د عدالتي اسنادو له مخې چې د ډسمبر پر لسمه د خبریال وکیل ته استول سوي او وروسته د آزاد اروپا راډیو بیا کتلي ولیزاده د تهران د انقلابي عدالت لخوا له دشمن حکومت سره د همکاري په تور محکوم سوی دی. رضا ولیزاده چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري لیوې لسیزې دندې وروسته د 2020 کال په نومبر کې له فردا راډیو څخه استعفا وکړه. هغه د روان کال په لومړیو کې ایران ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ستون سو خو د سپتمبر پر 2020 ونیول سو. د آزاد اروپا راډیو مشر او جرایوري سټیفن کاپوس هم د ولیزاده د خوش کېدو غوښتنه کړې او ویلې دي چې پر هغه لګېدلي تورونه د هغه محکومېدل او هغه ته اورول سوې سزا غیر عادلانه ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مول مشال راډیو څخه واوریدل. د مشال راډیو ټول خبرونه تاسو د راډیو تر څنګ د مشال راډیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم پاک صافي اوریدلی سي. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای سي. د اپ نوم مجدا لیکو ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او. اوس راځو د راپورن پر لور. په پېښور پرېس کلب کې د بیلابیلو مسلکونو دینی عالمانو د تشدد د پارونې پر ځای د همغږۍ، زغم او مینې لپاره د منبر او محراب پر کارولو ټینګار کړی دی. تېر ورځ خبري غونډه د وینا پر مهال پاکستاني علما وویل چې په دغه هیواد کې وسلوال فعالیتونه حرام دي او هغوی پر ولسي وګړو، امنیتي ځواکونو او د پولیو پر واکسین ډلو د بریدونو غندنه کوي. په خبري غونډه کې د کرمي پر علماو هم ژغ وسو چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د امن او ورورولۍ لپاره خپل کردار ادا کړي او بل خوا ریاست هلته امنیت باوري کړي او د کرمي تړل سوي لارې دي پرانیزي. په دې نور حال د مشال راډیو خبريال غلام غوس را کوي.
د دسمبر په 18 نیټه په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د مرکزی رؤیت هلال کمیټې مشر او د لاهور د بادشاهي مسجد خطیب مولانا خبیر آزاد وویل چې د پاکستان دینی عالمانو چې په شریکه د پیغامی پاکستان په نوم کوم دستاویز باندې موافقه کړی ده، نو د هغې تر مخه په پاکستان کې د وسلوالو تنظیمونو فعالیتونه حرام دي او په دې وجه دوی په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو، ولسی وګړو او د پولیو په ټیمونو د بریدونو غندنه کوي.
ریاست کې اندر هتھیار کو اٹھانا غیر شرعی قرار دیا گیا ہے.
د پیغام پاکستان په بیانیه کې پر ریاست کې دننه وسله راوچتول غیر شرعی ګرځولې شوې ده. موږ به په پاکستان کې هیڅ قسمه یری ترهې چلیدلو ته نه پرېږدو. پاکستان یو هیواد او ریاست دی او په هیواد کې دننه به چاته د مسلح جدوجهد اجازه نه ورکول کیږي. په خبری کانفرنس کې په کورم کې د پیرخیز تاو تریخوالی د مخی نیولو لپاره د دواړو مسلکونو د عبادت ځایونو نه دینی عالمانو ته د امن او مینې د پیغام ورکولو سپارښتنه هم وشوه. په دغه اړه د پېښور د مسجد معبد خان امام مولانا طیب قریشی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
تاسو دې کانفرنس کې د ټولو مسالکو د اجتماعي مظاهره وکړه. ټول یو چت لاندې په یو ځای په یو ټیبل کې ناست او د امن یو پیغام یې ورک. دغه سې درخواست او توقع زموږ د کرمی جنسي د مسالکو نه، د اهل علم نه، د خطباو نه، د ذاکرینو نه دی. تش په ټوپک او په تمنچو اسکار نه دی، ساينسي دور دی. او ماغه قوم او چته او هغه وطن او چت دی چې اقتصادي تور مضبوط او چې کم قوم اقتصادي تور کمزور یو مدقه سجاړي دا اوس حالات تاسو ګوري خلک بل فریادي دي. مونږ به من حیث القوم کفلا خپل ګریبانونو کې ونکته او خپل ذمہ داری احساس ونکو. خدای دې نه کې، خدای دې نه کې نور به د نقصان سره مخ شو.
د خبری کانفرنس پر مهال شیعه عالم دین عبید حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو مسلکونو دینی عالمانو د کورمی د پرخیز تاو تریخوالی د مخې نیولو لپاره خپل کردار لوبولې، خو په کار د اوس حکومت او ریاستی ادارې هم خپل کردار ولوبوي او په کورمه کې تړلې شوې لارې پرانیزي او د لارو امنیت دی یقیني کړي.
خاتم نبین صلی الله علیه و سلم چې کچره امت کې دوا غرو هټیشن ټول امت به ټیک شي. یو علما یو حکمران علما خو دم سره واز دې څه خبري وکو شیاو ته سنیون ته شو بل قاتل ګناه دې دې سر جهنم ته دې سر ثواب نه سلوي. خنور کوز دی باندې عمل نه کین 10000 کول د حکومت کار دې اوس روډ امن کول د زمو بس کیو بل علم بس کینه د حکومت بس خبره چې روډ دې تا روډ امن کا ته په کور دې خلکو ته مون کې خلکو ته خوراک سمون ورسوي اوس تا ووم دی پاکستانیان دی کیږي اوس دغه ستلوس کې کپ زمکه تو تخ زمکه بندم نه دی که زمکه من تخ په هلیکوپټر هم تر سوای شي.
په خبری کانفرنس کې د بیلابیلو مسلکونو دینی عالمانو د تشدد او کرکی پزی د مینی او امن لپاره د جمعتونو د منبر او محراب په کارولو ټینګار وکړو.
دا مشال رادیو دا
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو د تورخم پر لور. په تورخم کې کسٹم کلیرینګ ایجنټان ویل دي چې سرش کال پر هغه سرحدي دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت په بیساري ډول کم شوی دی. هغوی پرون له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړ چې په خو به هر ورځ د پاکستانی مصنوعاتو په سلګونه گاډي د تورخم له لارې افغانستان ته تلل، خو اوس دا شمیره له سلګونه گاډو ته راکښته شوې ده. هغوی غوښتنه کړې ده چې پاکستان حکومت دې د مالونو پر لیږد رالیږد محصولات کم کړي او پر تورخم دې سفري محدودیتونه نرم کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې صدر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هغه ټول عوامل معلوم کړي چې په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ولې دوه اړخیز تجارت مخ په ښکته روان دی.
زمونږ دا کوېشن راوچت کړو چې زمونږ مازی تورخم څنګه وو، وسم څنګه دی، څه داسې ده او داسې پنځو کلو یا لسو کلو ډیټ مطابق مونږ یو سیمینار وکړو. چیرې تورخم د ایکسپورت داله ولو، د ترانزټ داله ولو، د امپورت داله ولو، دا ټول ارسج کوم دی په یو روټ روانو. وس مطلب دی چې داسې کومې کمزوري دي، په کوم ځای کې کمزوري دي، آیا مطلب دی چې د بی آر طرف نه چې کوم روز ریګولیشن راځي یا نوې نوې ساروز راځي، اگر کاوټ وای، آیا بارډر مینیجمنت اوسو د ان ار سی چې کوم دی، کوم عملیات دي، هغه کې داسې کمزوري دي چې دا غوږی نه په دې کوم ایکسپورت امپورت په دې کې کاوټونه جوړ دي، آیا زموږ چې کوم انتظامیا دي سیکورټی فورسز دي، دا غوږی نه سره کاوټونه دي چې څه داسې دي.
په تورخم کې د مالونو کلیر کولو یو بل سوداګر واحد خان وای چې په خوا به دوی د پاکستانی مصنوعاتو نه ډک په سلګونه گاډي د ورځې افغانستان ته لیکل، خو اوس د غشمیرا لسګونه گاډو ته رخکته شوي.
موږ کوالټي ایکسپورت بالکل سره شته نه دي. 300 گاډي د سافټ ډرینک صرف، سافټ ډرینک چې هغه صرف فروټ او اوبو د اپ کې استعمالي، یو موږ 300 گاډي ایکسپورت کول. دا چې به کوم نه کنه سټیل مطلب ایم سټیل چې کوم نه غوسپنه چې کوم شي نه دي. دا موږ سره چې کوم نه 50 نه 70 80 پورې گاډي نه چې هغه نه سبا وخت په میاشتې سلوت سافټ ډرینک یو نه بالکل سره شته نه. دین علاوه خوراکي سامان چې کوم کافي شي، مطلب بسکټ ټافي، دا به چې کوم نه کنه 100 گاډي به روزانه چې کوم نه دا به کراس کېده 100 ډبې به وو. نن سبا دا منتلي چې کوم نه کنه 30 درابې.
سوداګر وای چې په تورخم د پاکستان کسٹم لخوا د ډیوټۍ یا محصول زیاتولو او د پاکستانی حکومت او افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ ناسمو اړیکو له وجې هم په دواړخیز تجارت اثر پرېوتلی. دوی ویلي چې پخوا به پاکستانی مصنوعاتو لپاره افغانستان لوی مارکیټ و، خو اوس افغان امپورټران نورو هیوادونو ته مخه کړې او مالونه ترې راغواړي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او سوداګر وایي چې په کار دی پاکستان په ایکسپورت او امپورت باندې ډیوټي یا محصولات راکم کړي او د تورخم په دروازه دی سفري محدودیتونه ختم کړي. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط د دسمبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په 2020 او 2023 کې په دې لاره د دوه خیز تجارت حجم د 1300 کلونو په پرتلا خښوي وو او ډیره وده کړي وه. خو سږ کال یعنی 2023 کې په بیا بیا د خیبر درې لارې بندېدو او په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو له امله په دې کاروبار اثر پرېوتلی. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوې او د لاندې په تورخم دروازه څوک د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ نشي کړای. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تورخم یې سفري محدودیتونه د امنیت په خطر لګولي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري
معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
زموږ غلم مشال رئیس خوري او زو د کوټي پر لور د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل د پښتو اکاډمي کوټي لنوي ټاکل سوی کابینه سوګند خسته دي. پرون په کوټي کې به دیاړې و غونډه جوړه سوی و چې ګڼو لیکوالانو شاعرانو او د پښتنو د ملتپالو ګوندونو استادو ګډون پکې کړی وو. پر دې مهال گورنر غونډې ته په وینا کې ویل چې د علاقای ژبو او کلتور ساتنه او وده د ټولو لسې موارد ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د سوریت په خپل وینا کې گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل د پښتو اکیډمي و نوی ټاکل سوی کابینه ته مبارکي ورکړه او ویل چې ټولې اکیډمي د مورنۍ ژبې د تخلیق او تحقیق وسیلې دي او د ادب لپاره کار کوونکي اکیډمي د علم ذخیره دي. څوک چې په ټولنه کې و اتحاد او اتفاق ته وده ورکړي. د نوموړي په خبره چې د پښتو اکیډمي پر نوی کابینه زیات ذمہواریاں راځي چې هغه د مورنۍ ژبو پرمختګ لپاره نه هواز زیات زیار و باسي بلکې په صوبه کې د پښتو سره سره د براوی او بلوچستان زبو د پرمختګ لپاره به هم مهم رول ولوبوي. پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتو اکیډمي نوی ټاکل سوی چیرمن ډاکټر رحمت الله نیازی وویل چې پښتو اکیډمي د پښتو ژبې کام او کلتور د پرمختګ لپاره جوړه شوې ده او د دې په خبره چې د نورو اکیډمیانو په مقابل کې پښتو اکیډمي تعلیمي کمه او علمي زیاته ده. په کار دي چې د کتاب چاپولو ترڅنګ د ریسرچ وکړ ته هم وژه ورکړو.
زموږ د ادارې چې کوم دا صرف علمي اکیډمي ده دا باید صرف علمي کارونه وکړي. زموږ دغه کمزوري پاتې شوې ده یا مطلب نوې پوسټ وي یا غلطي شوي یا بله مسله شوي چې موږ دغه اکیډمي چې په کوم نامه راغلې ده او د کوم کار لپاره جوړه شوې ده موږ د اکیډمي دا رقم په کار نه ده شوی. ټول عمر د اکیډمي دغه کار پاتې شوی دی چې له باندې د کتاب راغلی په ایمیل باندې هغه را پرنټ شو لاړې پرېس ته بس نور ریو شي نس. حالانکه د اکیډمي کار دغه دی چې هغه به خلکو ته علمي پروجکټ سور کوي او خلکو ته موضوعات ورکوي. خلک بل دویزه غوښتنې کوي زه پلاکم پلاکې موضوع باندې کار کول غواړم نو بیا به اکیډمي هغه ته پروجکټ کوي یا به اکیډمي د هغو د غوښتنه کوي چې موږ په دغه موضوع باندې کار وکړه. د اکیډمي اصل کار دغه دی.
د سپریته په خپله وینا کې نامتو لیکوال او شاعر کریم بریالي زیاته کړه په کار دی چې د امیش په شان نوې کابینه پښتو اکیډمي د ادب او کلتور مرکز وساتي.
موږ په یو کتاب پنځه کاله تحقیق کړی دی د پټې خزانې په دفاع کې او دا اکیډمي چاپ کړی. د رحمان بابا یو دیوان باندې شل کاله کار کړی دی. د ټول دنیا دیوانونه مې راغونډ دي. دلته په کوټه کې مې نه دیوانونه نور پیدا کړی دی. یو مې د کدار راغوښتل چې دا کم د رحمان بابا په دیوان کې غلطیانې سوي دي د هغو نشاندهي مې کړې ده صفایي مې کړې ده چې غلط یې صحیح ونه وایي. دا اداره علمي ده. دا محبت خپروي مینه خپروي تاریخ خپروي.
وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د پښتو اکیډمي په مرسته په دریم پښتو عالمي کانفرنس کې هر کال د ستمبر په درویشتمه نیټه د پښتون کلتور د نړیوالې ورځې د لمانځلو پریکړه کړې وه.
پښتو اکیډمي په خپل د پښتو د زیرمو تر ټولو لوړه اداره ده او د ادارې په توګه باندې دنیا د مختلفو زبانو اکیډمیانې جوړې کړې دي. دغه رنګه موږ په کوټه کې د پښتو اکیډمي په یو اویا کې خاني شهید بنیاد ایښی و او دا اکیډمي تر اوسه روانه ده. په دې وروستیو کې ډیر په کامیابی سره ډیر کتابونه چاپ کړل. درې عالمي کانفرنس وسول. په دې درو سره عالمي کانفرنسو کې موږ مکمله مرسته د میلمنو راتګ میلمه پالنه مو وکړه.
یادوي چې پښتو اکیډمي کوټه په کال 1991 اویا کې جوړه شوې وه او هر درې کاله وروسته د اکیډمي انتخابات کیږي. د پښتو اکیډمي تر څارنې لاندې هر کال نه یوازې پر بیلابیلو موضوعاتو سیمینارونه او دستوري جوړیږي بلکې د بیلابیلو شخصیاتو په اړه علمي او ادبي غونډې هم کوي او تر اوسه ډېری کتابونه چاپ کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2100
دیار لزر پینز سواتیا
پینزل لزر او سوا پینزش پیتا
او ول لزر ات سواتیا کلو هرسا
او دما خام لشپا گو تر او
دا ماسخوتن لنهو تر لسو
او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو
پا منزنه سپاش پک سو یوش کلو هرد ساوری دلشه
زمر جغل مشال رادیو سخاوری اوز زو دا سوات پر لور پرون دا خیبر پشتنخوا پا سوات پا هنتون چارباخ کی دا زدکون کل پارا دا اقلیمی بدلون پارا یا ورزنه تربیتی سیمینار جور سوی و پر دیم حال دا اقلیمی بدلون پا هانو دا سیمینار گردونوالو تا دا ماحولیت بدلون لبد و اغیز و دا ساتنی او دا دید مخنیوی لپارا پر لارو چار وینای وکلی پا سیمینار کی پر زدکون کو تنگار وستو چی خپل دیم دا چا پیریال ساتنی لپارا کار وکلی او پا چم گاوند کی دیم پا دیار خلگو تا پو هوار کلی پا دیر نور حال دا مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان لکوی
سوات پوهنتون چارباغ کې د ماحولیاتو پوهان ډاکټر فیاض امین چې هم په دغه مضمون کې پی ایچ ڈی کړې ده او د ماحولیاتو په اړه زده کوونکو ته ښودنه کوي تر څلوېښتو نه زیات زده کوونکو ته د پاکستان او بیا سوات په اړه تفصیلي وینا کې وویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې کومې مسالې او مشکلات را پیښ دي په دغه اړه استاد فیاض امین مشال ریډیو ته وویل چې د کلایمیټ چینج بد اثرات کمول لپاره زده کوونکي چمتو کول پکار دي
د دې کم زمونږ د اګریکلچر چې دي کم د پټو مټو پاري باندې خو پر اثرات نه د دې زمو په اوبو باندې خو اثرات نه ونی کته سو ګوري زمونږ واټر ټیبل هم په خته پرنه واندې د ټول زمونږ د ماحول ایشوز دي چې د دې کلایمیټ چینج ګلوبل وارمینګ په دې ماحول باندې اثر تمن دي ټول راغون شو او موږ په دې هر څه باندې کار شروع کړو چې زمونږ د ماحول خطر رفتار روان شي زمونږ د بیټم یخنیانی ختم شي زمونږ د بیټم ګرمیانی ختم شي د باران نه چې نکی د کم خوشحالی چې رواني چې د هرڅه زمونږ نه ختم شي او زمونږ ماحول یو خطر رفتار روان شي
دا سیمینار تابع کونکي مخامی غیر دولتي ټولنې لاسونو مشر انور علي په دغه محل ویل چې د جرمن حکومت په مرسته دوی د ملکن ډیویژن بلابلو په هنتون کې داسې د کونکي تیاروي چې د کلایمیټ چینج بد اغیز نه بچ کېدو لپاره عملی ګامونه پورته کړي
کمینګ یوت چر روان دي کم چې به دا بیړه په سر دي چې هغوی ته دې پته لګي چې د کلایمیټ چینج څه اثرات دي په دې خطه باندې سپیچ دي او په ټوله دنیا کې دې باندې څه اثرات را روان دي هغې کې د گرین سکل چې سونه چې ضرورت دی د دغه گرین سکل لپاره موږ چې دې رن مدو کړی دي پای کې تاسو د چیرې د دیرش څلوېښتو کسانو پورې سټوډنټان ټیچرز پای کې د ډپارټمنټ هیډ چې دی هغو کا پارټیسپیشن وکړو او دا ایونټ چې دی هغو دا عہد وکړو چې په دې کې موږ څومره لرنینګ وکړو دا مزید
سیمینار کې ګډون کوونکو د چاپیریال ساتنې شعبې زده کوونکو ویل چې دوی ته د موسمیاتو بدلون بد اغیز او دغه نه بچ کېدو لپاره ډېر معلومات ترلاسه شول
زما نوم جلوا بشیر دی زه د سوات پوهنتون د انګریزي د څانګې نه تعلق ساتم نن زموږ یو ورځ غونډه وا کم کړې چې موږ لدا پوه را کړې شو چې د ماحول موږ څنګه بچ کولای شو پاغې کې لکه ونی لګول نور د اوبو غلط استعمال نه کول پلاستیک نه استعمال کول او د سی ډیر هر سمون ته وخه ولې شو کم چې د ماحول دوستانه سره تعلق ساتي
زمانو اوزر احمد ده د چارباغ د خوري سره تعلق ساتم او زه په سواد پوهنتون کې د انوایرنمنټل ساينس سټوډنټ يم نن په دې غونډه کې مونږ دا زده کړو چې زمونږ په دې کې څه رول کې دی شي او یو ان چې کم ده کم چې په عالمی سطح باندې ګول سیټ کړل دي کم کمی ته چې سستینیبل ډیولاپمنت ګولز وای د هغه پی جنګلو زمونږ د وړاندې وکړل شو او چې زمونږ بیا د دې اچیف کول لپاره سره له هغه متواجه کړی شو
سیمینار په اخیره کې جمنو شو چې د سوات پوهنتون د ماحولیاتو زده کوونکو به د یو تنظیم په شکل کې د موسمیاتو بدلون بد اغیز نه بچ کېدو لپاره پوهنتون او خپل سمو کې د پوهې راوستو سره سره د پوهانو په مشوره عملی ګامونه هم پورته کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسمو بجو
د کرخي په غاړه
په یو بجا
سندري جادوګری
په دونیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
زموږ غږ له مشال ډیو خاوري نن د دسمبر پر 13مه د کډوالو نړیوال ورځ ده افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې ځای لري چې ډیری وګړي ژوند له هیواد بهر او یا په هیواد کې دننه له خپلو اصلي مینو لري په کډوالۍ کې تیروي د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوره هیسي کلیوی خو له دغه هیواد د کډوالۍ بهیر تیسوي، نو له بلې خوا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران څخه په لکونه افغانان یا په زوره یا هم په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
فواد په ایران کې میشت یو افغان کډوال دی چې په هغه هیواد کې د کډوالۍ له شرایطو سر ټکوي.
پیلان په تهران پردیس ښار کې یم، دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافر ونیول، ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي، جرمونه تورونه پرې ولګول.
ډېری افغان کډوال له کلونو راهیسې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي او ځینې نور هم د سیمې نورو نږدې او لرې هیوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر ځوانانو بیا د کډوالۍ په لارو کې آن د مرګ په ګډون خطرونه په ځان اخیستي او ځانونه یې تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي دي. ډېری دغه افغانان اروپا ته د رسېدو لپاره له ترکیې څخه کار اخلي.
دلته د افغانانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وحید الله امیری چې له دوه کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي، ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې په دې هیواد کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته ده.
په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او د اقلیم بدلونونه هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې افغانان له هېواد بهر او هم په دننه کې له اصلي مینو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې اکثریت یې په هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. د کمیشنري همدارنګه ویلي چې د ایران د حکومت په وینا 4.5 میلیونه افغانان په هغه هیواد کې اوسي، 3.2 میلیونه د افغانستان په دننه کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15 راهیسې هم له 650 زره زیات افغانان له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپله خاوره کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري په سوریه کې له وروستیو تحولاتو مخکې ویلي وو چې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته افغانان د نړۍ درېیمه لویه برخه کډوال جوړوي. د دې کمیشنري په وینا د ټولو کډوال شوو افغانانو 1 میلیون اروپایي هیوادونو ته پناه وړي او 85% هم ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. له افغانستانه د کډوالۍ بهیر د 1980 لسیزې په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د شوروي د اشغال په کلونو او د اشغال له پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان تر ډېره بریده د جګړو او ناامنیو له امله کډوالۍ ته اړ ایستل شوي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم د افغانانو د کډوالۍ دغه عمده لامل تر ډېره حد له منځه تللی، خو نور عوامل د دې سبب شوي چې دغه بهیر بیا هم دوام ومومي.
د مشال ترانه لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بیو غاره دلیا سا یاد ر لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولوال خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو زناړې تاسولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د زیارت په ورځ د سهار پر 10:30 بجې اورېدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د سهار 10:30 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته ستاسو پام را ګرځوم. د ډیر اسماعیل خان په درابن تحصیل کې په ماین چاودنه کې درې فوجیان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خبرول په شرط مشال لړیو ته ویلي چې پر مازیګر د پولیو د واکسینې ډلې د امنیت لپاره د فوجیانو پر ګاډي د درابن په زرکنی سیمه کې د سړک پر غاړه شخ کړل شوی بم وچاودید چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله واوښتل. په بلوچستان کې د پولیو واکسینې کمپاین د دسمبر له 1 پیلېږي. په کوټه کې د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز صوبایي مشر انعام الحق پرون په خبره کړې بیان کې ویلي چې دا پریکړه د بلوچستان د ټولو ضلعو له انتظامي او روغتیایي چارواکو سره تر غونډې وروسته کړې ده. د پاکستان په نور برخ کې وار د مخله د دسمبر له 14 څخه تر 22 پورې تر 50 کلونو پورې د عمر لرونکو ماشومانو د واکسینولو او ورځنی کمپاین روان دی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې ډاکټران وایي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د لارو بندېدو د طبي وسایلو او درملو د نشتوالي او پر وخت د درملنې نه کېدو له امله 9 ماشومان مړ شوي دي. د کورمې د مرکزي ښار پانچلار ضلعي روغتون یو مشر ډاکټر د نوم نه خبرولو په شرط تېره شپه مشال لړیو ته وویل چې د درملو نشتوالي او د درملنې او اپریشن د وسایلو د کمښت له امله ځینو لویو ناروغانو هم ژوند له لاسه ورکړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایراني چارواکو لخوا د آزاد اروپا راډیو د فارسي څانګې فردا پخوانی خبریال رضا ولیزاده ته د لسکلن بند سزا ورکول غندلې او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پرون فردا راډیو ته وویل چې د ایران حکومت په پرله پسې ډول په هغه هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو، تهدیدونو، توقیفونو، جبري اقرارونو او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کارولو له لارې د مطبوعاتو ازادي تر پښو لاندې کړې ده. دا مهم خبرونه د لنډیز اوریدو وروسته استاذ پام د ځانګړي ونې خبرونې سروې پر لور راګرځوم. دا خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ باندې اوریدلې او نن یې په تکراری باندې درته خبرو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم، ملیحه امیرزاده یم. دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونې خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخابرو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو سلامونه مې ومنه. ملیحا میرزاده مو په سر ویونی زغ پرونه کې مهرکلی کوم. امید کوم چې تاسو ټول بخیه. نن را سره په خبرونه کې ماهروخ ظاهر شاه صاحبه میلمنه ده. ماهروخ د ماحولیاتي چارو پوها او یو خون کې ده. هغه په بره مومندو کې د جینکو د سرکاري سکول پرنسپل ده. هغه په اقلیمی بدلون، اقتصاد او د انساني وسایلو ترقی په موضوعاتو پوها لري. هغه په اقلیمی بدلون د امریکا د نبراسکا پوهنتون نه فیلوشپ کړی دی. ماهروخ ته هغه پوهنتون د ستاینې اوارډ هم ورکړی دی. هغه د ماحولیاتو او د ښځو د حقونو مبارزه هم ده. د دې ترڅنګ ماهروخ لیکنه هم کوي او یو ګډ کتاب یې چاپ شوی دی. نن په خبرونه کې د میلمنې کار، ژوند او کوششونو ته کتنه کوو. سروې خبرونه ته خراغلاس ملیحا میرزاده هم د پروګرام قربانا ما سره میلمنه ده. ماهروخ ظاهر شاه صاحبه سلامونه جی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره ډیره مهرباني چې تاسو نن په خبرونه کې ساغسته ده. د مصروفیت باوجود او تاسو مصروفیت او هغه تاسو یو سایت تکړه ځکه تاسو مونږ سره ژمنه کړې و نو ډیره مننه.
ډیره مهرباني
تاسو. مننه، ډیره مننه. ماهروخ صاحب څنګه یې؟ طبیعت مخه دی؟ بالکل ٹھیک ہے. ڈیرا مہربانی بستانی مگینٹا چدا تاسو سره خبرې کو، خبرې بم کو تاسو جون بارا کې، تاسو کار بارا کې او خوان باخلو او اوریدون کې او کتون کې چې اوس دا خبرونه ګوري او اوري غوي ته هم بل نه ورکو چې پدې خبرونه کې پدې شو کې مونږ سره سوا اخلي. ماهروخ صاحب نه ک ستپوس کول غواړي، خبره کول غواړي نو ور سره کولی شي. نو ماهروخ صاحب رب شو تاسو کار ته ژوند ته شروع همیشه زدین کوم چې د کومې سیمې سره، کومې علاقې سره تاسو تعلق دی او تعلیم تاسو چرته کړی دی؟
بلینا زما تعلق چې د مومند قوم نه دی، مونږه مومندان یو او زما تعلیم چې کوم زما پرایمری ایجوکیشن دی یا زما سیکنډری ایجوکیشن هغه ما په پېښور کې یو سکول د فورس والا سکول فزایا، یعنی پهلا په ورته مو پیښ کړو، پیښ سکول نه ما سبق ویلو.
هغې نه پس بیا ما بی ایس اکنامکس واخیستو. هغې لپاره زه پشاور یونیورسٹی ته لاړم. پشاور یونیورسٹی کښې چې ما بی ایس څنګه وکړ هغې نه پس ما بیا سر ایگزام شو. هغه ایگزام ما ورکړو او ما تعلق وفاټه نه وو. ما فاټه چې دې ټاپ کړله او ما چې دې الیکټرشپ پاس کړلو ټول ټاپ کړه. او زما فرسټ اسټیشن چې هغه ګورنمنٹ گرلز کالج یا ګورنمنٹ دی وومن ایجنسی کې.
ډېر ښه ډېر ښه. مطلب چې تاسو تعلیم کې ډېره ښه کارکردګي وکړه او تاسو نیک بنېغه ډایرکټ تاسو مومندو ته لاړې او پرنسپل شوې. نو دغه تجربه څنګه د تاسو لپاره تاسو سبق کې ډېر لکه یو ماشومی که نه چې ورته وي هونهار نو تاسو هغه هونهار طالب علمانو کې وی
مليحه زه تاسو ته لکه زه ډېر ایوریج سټوډنټ یم. زه هغه پوزیشن هولډرز کې بنه راتلم خو زه تھرو آف ما خپل لایف یو هغه خپل لایف ما یو سسٹم جوړ کړی دی چې زه محنت چې دی هغه نه پرېږدم. زه ټول عمر بس محنت کوم نه کی کډیری زه چې دی محنت کوم. نو چې کله ما سکولینګ زما وشو کالج وشو هغې نه پس ما بی ایس کې ایڈمیشن واخیستو. زه بی ایس نه بیا ما چې دغه امتحان ورکړو دی کې زه سلیکټ شوم. نو زه هلته ایز اے لیکچرر لاړم په یوکون کالج کې. هغه ټیم کې زمونږ په دې ټول فاټا کې چې دی دا ټیررزم چې کوم تاسو ویلې چې کوم کې پی چې وا هغه ټول کې پی چې دی دهشتګردي وبر هغه کالج ته لاړم. نو ما به ماشومانو ته هلته هغه ټایم کې هلته اکنامکس نو سبجیکټ ما به ورته سپورټس چې مونږ به سپورټ لکه په خیبر پختونخوا کې به داسې ورځ نه وه چې په دې کښې به دماغه نه شي به دې کښې به خلک نه وجړې داسې لکه مطلب ډېر بد حالونه ده. هغه حالات ما د جنکو یو ټیم تیار کړو او مونږ چې دی فرسټ ګورنر سپورټس یوت فیسټیول چې دی د هغې نوم سره په خیبر پختونخوا کښې مونږ یو ډېر لوی فیسټیول وشو د فاټا د ګیمز. او زمونږ ماشومان چې وی کوم د ګورنمنٹ ګرلز ډیگری کالج یا ګورنر هغه بیا هغه فرسټ ګورنر چمپینشپ ټو وومن چمپینشپ هغه وګټلو.
ډېر ښه. نو مطلب چې تاسو هغه کوششونه چې دی هغې د شروع نه رنگ راوړل پیل کړل او تاسو وی چې اول د لیکچرر په طور باندې د ښوونکي په طور باندې تاسو لاړې بیا هغه هلې ځلې شروع شوې. محروخ تاسو دې سفر ته دې تجربې ته څنګه ګورئ؟ بیا تاسو خپل هم د مومندو سره تعلق ساتئ تاسو څه ګورئ؟ لکه عمومي طور باندې که مونږ وګورو د قبایلي سیمو په تېره د مومندو به خبره وکړو هلته جینکۍ ستاسو په شان چې تکړه وي او مخې ته راتګ غواړي څه کول غواړي نو هغې ته دا موقع شته دی
ملیحه. ورو ورو لګیا د وخت بدلېږي چې کله مونږ هلته ما نوکري هلته شروع کړه زما جاب هلته سټارټ شو. نو ما تاسو ته وویل چې پوره خیبر پختونخوا کې دهشتګردي وه لکه مطلب دا تاسو ته پته ده چې دلته به سوسایډ اټیکس کې دلته به بامبینګ ډېر زیات مطلب پورا یو پورا چې زموږ صوبه ده هغې کښې ډېر زیات مطلب خفګان او غم او مطلب داسې به خلک چې دی زنانه او تعلیم چې وو زنانه چې وي هغه به فور فرنډ ته نه خرڅوي ډېر چیزونه دي. خو ورو 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 وخت بدلېږي لګیا دی وخت داسې بدلېږي چې تاسو ته ډېر ښه پته ده چې کوم که تاسو زموږ دغه وګورئ سسټینبل ډیولپمنټ بورډ چې کوم زموږ ډیټا هر ایئر هغې لپاره اخیستلې کېږي که تاسو هغه وګورئ نو لکه دې کښې خو ویلې کېږي چې 100-150 سال چې دی هغه به په پاکستان کښې اخلي چې ماشومان یې به ټول ماشومان یې به تعلیم حاصلوي یا به زموږ حالات بدلېږي. او دا چې زه دې ته کله داسې خپل جنګ کښې سوچ وکړم زه یم دا خبره رښتیا هم نه ځکه چې مونږ سره 100% ایجوکیشن نه شته. زمونږ اوس هم ډېرې علاقې داسې دي چې چېرته چې دی مور او پلار خپلې ماشومانې چې دي هغې دي سکولونو او کالجونو ته نه لېږي هغې د فارمل ایجوکیشن چې دی ایجوکیشنل انسټیټیوټس ته نه لېږي. دا هغې لپاره ډېره ضروري ده چې مونږ غواړو چې خپل حالات بدل کړو ځکه زه همېشه دا خبره کوم که مونږ غواړو مونږ خپل حالات بدل کړو اغیل پارا ټولنه سم سرمایه کاری چې هغه زمون په تعلیم کې پاتې
صحیح صحیح تاسو تعلیم ټولو کې غوره یو اساسه غنیا تاسو وایي چې له بدلون راتلی شي چې ټول تعلیمو کې په جینکو باندې تعلیم وکړل شي خپل لونو باندې تعلیم وکړل شي خپل خویند باندې یو سو پیغامونه زمونږ اوریدونکو کتونکو را لېګلې دی پم زغواړم چې ولولم یو سو به ولولم د دې بیا څه پښتنیم دی انتظار حسین دی او پیر محمد وزیر دی دوی سلامونه کوي ابو دابی نه او شاهد رو رډېره مننه تاسو سلام هم را ورسېدو تاسو کامنٹ هم را ورسېدو گلستان صادق ته سیت الله منگل سلامونه کوي وزیر درخانه دوانو سلام وعلیکم السلام نذیر خان دی او د شاهد رورم پختنه ده او د گلستان صادق رورم پختنه ده دوانو بس اول ولما گلستان صادق مقبل پکتیا پټان ولسوالۍ نه غغم په مقبل سورګي کلی کې اورم هیله لرم چې روغ او جوړ به پختنه ده چې تاسو څومره زده کوونکي فارغ کړی دي او څومره وخت شو چې تاسو دغه خدمت کوي او کچري جنکې له تعلیم څخه به برخه پاتې شي د ټولنې لپاره څومره زیان لري
ضرور د څه خبره ده چې ما د 2015 نه چې ما شومان ته لکه چې نه پوت سبق خود شروع کړ نو ما په کالج لیول باندې سبق شروع کړی دي لکه راوند به ما په خیال به ما به اوس پوری بدریف زرو وړو ته سبق خودلی جنکو ته به می سبق خودلی موږ چې دا اوس نوی کم کالج شروع کړی دی په بره مومندو کې نو موږ سره په پیله کال کې صرف شپږ جنکۍ رالی سبق لپاره بیا ورپسې زه چې دی په تحصیلونو کې په کورونو کې په کالجونو کې وګرځېدم نو موږ سره په روز کال چې دی په فرسټ ایئر کې لکه یو لسم کې ولس جنکۍ رالی او په دې ځل په پیله ځل باندې موږ سره 41 جنکۍ موږ انرول کړې
ډېر ښه
جنکۍ موږ دا بر مومندو کې په فرسټ ایئر کې انرول کړې زمون په یکغول کالج کې پہله فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور بی اے پروگرام بیا تاسو ټول ځکه چې په پاکستان کې بی اے پروگرام ختم شو نو ټول پروگرام چې زمونږ بی ایس ته لاړلو نو چې کله زمونږ بی ایس پروگرام شروع شو نو زه د بی ایس پروگرام فرسٹ کنټرولر آف ایگزامینیشن هغه فرسٹ کنټرولر آف ایگزامینیشن هغه ما شپږ کاله هلته وکړه نو زما په خیال کې مې دې ډېر به ځکه چې اوس موږ کلایمیټ چینج کې مړو ته سبق او زنانو ته سبق او
4-5 4-5 شاهد رور تپوس کړی دی چې په افغانستان کې چې کله طالبانو حکومت په جینکو بندیزونه ولګول نو دوی وی چې عمران خان ویل د جینکو په تعلیم بندیز د پښتنو کلتور دی نو دوی دا تپوس کوي که دا کلتور وي نو ستاسو تاسو هم پښتنه یې او بیا فاټا مو ټاپ کړي هم د قبایلی سیمو کې او د جینکو پرنسپل یې نو دوی وی چې تاسو په دې باندې څه نظر لري
ملیحه چې سونه هغه پورې تاسو ما ده تاسو کوي کنه نو افغانستان کې چې کوم پابندي په جینکو په سبق لګیدلې ده هغه باندې ډېر زیاته خپایي کوم زنانو باندې تعلیم نه کوم زمونږ ډیر تاسو ګورئ زمونږ ډیر سړي د سي چې هغه د کله خزرانه هسپتالونو ته بوځي نو هغه دوی چې یو زنانه ډاکټر به د دې علاج کوي چې کله زمونږ سړي نه دفترونو ته لاړ شي ځکه زمونږ په کې پی کې نادر د پاکستان کې نادر دفترونه دي نو چې د سړي به زمونږ زنانو نه تصویر نه دغه کې زمونږ زنانه به ولی خزي زمونږ مخونه سړو مخ مخامخ تلاوي نو تاسو په خپل سوچ کې په پاکستان کې افغانستان کې زنانه سبق نه وي چې د کم ملکونو نیم نه ډېر تعداد د زنانو دی لکه هر انسان دې خبرې ته سوچ کوي چې زنان په خپل لور په خپل خور باندې په خپل خاندان په ښځو سبق نه وي نو آیا را روان نسل کې به ښځې په دغه پوزیشنز باندې آیا ښځه به ډاکټر وي پایلټ وي هغه به انجینیر وي هغه به په داسې آفیسز کې ناستې چې چېرته موږ ته زنانه به فیسیلیټیټ کړي ظاهرې خبره ده چې تاسو په زنانو سبق نه وایي چې یو ملکي نیم په نیمه آبادي د زنانې او په هغه کې صرف 20-30% زنانه سبق وایي هغه ملکونه خو ترقي نه شي کولی نه د هغه ملکونو چې دی یو زنانه چې تعلیم ونه کړي تاسو په خپله سوچ وکړئ هغه په خپله تعلیم ونه کړي هغه د خپل صحت خیال نه ساتي هغه د خپل را روان نسل د بچو د صحت بیا څنګه خیال ساتي هغه ماحول څنګه ورکړي
صحیح
دا ټول تعلیم صرف
زامیشه خلکو ته دا خبر کوم اکثر ما ته سړی وي چې مونږ په تعلیم نه کوم په نوکریانه نه کوم ما ویل چې بهشکه تاسو په نوکری نه کول غواړي او تعلیم صرف نوکری خو نه تعلیم خو یو ازاهی دا یو شعور دی او تاسو له شته یا تاسو په دې پوهیږئ چې تاسو سره حقوقی او بیا تاسو سره ذمہداریانی دي نو هغه تاسو شعور درته
صحیح صحیح معروف صاحب تاسو سره خبرې جاری ساتو فدا محمد لودین هم سلام کړی دی لقمان افریدی په فیسبوک او یو اوریدون کی را سره په ټلیفون باندې برخه خسته ده ګورو چې چا ټلیفون کړی دی اوسه پښتنه لري سلامونه ستړي مشه
سلام ته دی وعلیکم السلام ستړي مشه ملي هي تاسو ته او تاسو درنا ملمنه مارو ده په پښتنه سلامونه او نیکی هیله او مخترمات
وعلیکم السلام بابر افتخار د وزیرستان نه تاسو ټلیفون کړی دی څنګه یا تاسو خې او پښتنه مو سده
ډیر مننه سلامت ته او الحمدلله ته دی ګړې خو خو یو استاد وختي او د ملمنه رلوی نه غواړو روبې د پښتنه چې کوم ګورو په پاکستان کې اکثر مشومان د سکول نه ډراپ اوټ شوی دي یعنی سکول نه بهر شوی دي سکولونه نه وایي آیا د استاد ستراتیجی صدا تګلارې صدا آیا د مشومان چې د کوم دي مطلب په بازارونو کې په خارونو کې او په کلی کې مطلب چارې لیارې کوي او هغه نه غواړي چې په مستقبل کې یا پراتلونکو کې زما بچي هغه سبق وایي نو د مشومانو لپاره ست تګلارا ده آیا دې په تګلارا باندې کار پیل کړی دی کا نه دی پیل کړی نو څه کار روان دی چې مطلب اهم شو بل پوښتنه دغه چې د یوې خزینې پاره ټیچر یا صوبا چې کومه ده استاذي هغه څومره ځان کار دی کومونګه پرتل کوو دا استادانو سره د سمنو سره هغه څومره مشکل کار دی یوې خزینې لپاره
صحیح ډیره مننه بابر افتخار ساسو دواړه پښتنې را ورسېدې وربشو ماروخ ظاهر شاه صاحب ته جی ماروخ دوی وی وی چې دا ماشومان چې د سکولونو نه بهر کیږي ډراپ اوټ خبره دی وکړه نو دوی وی چې دا استاد سزي مواري جوړي کی بیا تاسو ست تګلا رښتا زکه دا تګلارې خو بیا حکومت جوړي خو تاسو مبارزم یې فعال هم یې نو د یو استاد په حیثیت یا د یو فعال په حیثیت څه غنې چې ست تګلا را باید جوړ کړل شي چې ماشومان د سکولونو نه بهر نشي او بیا دوی وی چې د خزو لپاره استاذي چې دا یا ټیچینګ هغه څومره آسان دی او ګران دی
ملي حزب پهلا سوال جواب دی لور کوم په ټول چې ټول جواب په خیال کې د استاد ته د لوی ځمداري دا زمانم ګور یو خبر دا ده چې هر څه یو بل سره یو لینک شي خبرې دي ماشومان چې ډراپ اوټ شي نو هغه دي اکثر ما زمو سره واړی زه خو کالج لیول باندې خو زمونږ یو ډیر خو دونه سکولونه دي مونږ خو هر څه ګورو او په خپل مو سکولونو کې سبق ویلي زمونږ په کتا سو زمونږ پر پاکستان خبره او کوي یا زه د افغانستان خبره کوم زه چې خبره کوم چې زمونږ خیبر پختونخوا یا زمونږ بلوچستان شو زمونږ پنجاب بیا هم لږ ډیر حالات خدي اصلي کنه خو زمونږ په صوبې خبره باندې نه کومه واړه چې دي دونه غریبی ده دونه غریبی ده اکثر چې دا ماشومان چې دي ځکه مونږ خو یو ترقی یافته ممالک نه زموږ تعلق نه دی مونږ خو ترقی پذیر ممالک دي مونږ خو ډیولپینګ نیشن یو نو زموږ واړه اکثر انسټیډ آف مین ډو پلارانه وای چې دي باندې مونږ سبق او دي بل سوشل کال پس چې دي بیا کامیابی دي مونږ له بس ګټه کې دري نه خدي چې راځه دا واړه ماشومان مونږ په سناسه روزګار باندې لګ او دي مونږ له پیسې راوړي زما یو کورس نو هغه کې مونږ ډیولپمنٹ اکنامکس کې ما یو تھیوری وینې ملي ها چې په کوم کې څنګه چې لکه په ډیولپینګ نیشنز کې خلک دا واړه as a consumer goods راوړي لکه دا ماشومان دا وی دي د ماشوم په حیثیت نه ګوري دا مور او پلار هغه دوی چې دا موږ یو فاینانشل یو ماشوم له سکیورټي راکړي کدا سحر کې چې موږ زو جاب لتا سو ګوري واړه ماشوماني خرګاډي به روان کړي ګندو راوړلې او هغه دی وسبځان خرسي بیا ماشوماني یې د سکولونو نه روزي بیا هغه دی خپل مور او پلار سره دا ډراپ اوټ خبره شو زم په حیثیت یو استاد تاسو زه همیشه دا خبره خلکو ته کوم ما نه بچی چې کله زه کنټرول اف ایگزامینیشن نو زما مرګر و ما دوی چې مارو څنګه چلې دا خو ماشومان چې درې او څلور نمبر پنځه نمبر کمی کمی لګیا دی پیپر چلتی ما ورته لور کې ولا دا نمبر ورته دی لپاس دی پاس دا زما فرینډ سپته د دې خبره باره کې
ما ورته چې دا د درې نمبر ورکې ملي هزمه ټول نه غټ مقصد دا دی چې څونه ډېر خلک سبق ویلی شي هغې دې سبق وي. زه وایم که هغې دې په دوه نمبر او درې نمبر پاتې کېږي دې پاتې نه شي، ځکه چې تاسو په خپله یو داسې ځي کې اوسېږئ، تاسو ته پته ده چې زمونږ په ملک په حالاتو کې یا زمونږ د صوبې په حالاتو کې زمونږ د خلکو په حالاتو کې د دغه خلکو په حالاتو کې ډېر لوی فرق دی. چې یو ماشوم دومره زړه وکړي او د هغې مور او پلار دومره زړه وکړي چې ما ویل چې هغه سکول ته راغلیږي کالج ته، چې کم از کم زمونږ نه پاتې نه، د یو استاد نه پاتې نه شي.
صحیح، ډېر ښه. معروف صاحب، تاسو خبره کوئ د تعلیم د اهمیت په اړه. دا د نعیم الله رور هم دا د یو تپوس کړی دی، حضرت عمر سلام کړی دی، ابراهیم همدرد هم پوښتنه کړی ده، نعمت خان مشوار روره د رابطې نمبر مونږ بالکل د فیسبوک باندې چې کوم تاسو پیغام پرې کې دی کې د رابطې نمبر شته، تاسو پای باندې کولی شئ. خا نیم الله رور تپوس کړي دی چې تعلیم د خزه د خ ژوند لپاره څومره ضروری دی. زه پس تاسو پاړه تپوس کوم، فرض که تاسو تعلیم نه وې کړي، تاسو هم د مومندو سره تعلق ساتي، نو څنګه به تاسو ژوند وې، څه نیمګړتیا به وې، اوس تاسو ژوند کې تاسو څومره ځان کامیاب احساسوي او خوشحاله احساسوي؟
ملی حضرت تاسو ته تاسو په دې ټلویزیون تھرو تاسو دې ویډیو تھرو زه دې ټولو سړو ته دې ټولو سنانو ته یو خبره کول غواړم. تاسو په خیال کې کما تعلیم نه وې کړي زه به نن دلته ناست وم؟ لکه تعلیم څونه ضروری شی دی.
بالکل بالکل بالکل، تاسو دغه خبره کې هر څه واضح شو چې سنشي کې دې ممکن نه دي که تعلیم نه وی کړي، او تاسو دومره اوس په یو خپ پوسټ باندې اس کولې شه د ټولنې لپاره، نو هغه ټول د تعلیم په بنیاد تاسو کولې شه. ته پوس په کوم، تاسو خوم د مومند سره تعلق ساتي، د سیسه مشکلات او سستونزې وستاسو په ژوند کې، لکه خامخا مشکلات خو بیا تاسو کورنۍ کې ټولو کې زیات ملاتړ یا سپورټ تاسو چا کړي دی، نوم به خپل غواړي؟
بالکل ملیحا زما والد صاحب چې دی، نو هغه زموږ تعلیمونو لپاره کلي نه ښار ته رانو، ځکه زموږ کلي کې داسې سکولونه نه، نو زما پلار چې دی ښار ته رانو، موږ یې په دې سکولونو کې داخل کړو. زه به نن یو خبر وکړم، زما د پلار چې جن څونه اساسه وه، یعنی د هغه چې څونه د جن سم دي، هغه زموږ په تعلیم کې هغه انویسټ کړي دي. نو ځکه به اکثر ما ته خلک وایي چې تاسو ورونه خویندې څنګه داسې ټول کامیابه یې، زه ورته یم چې تاسو خدا وګوري چې زما پلار دی کې نو انټرسټډ چې موږ ډېر غټ لیویش لایف دی کېږو، هغه ټولو نه چې د هغه د ژوند کم مقصد و هغه زموږ تعلیم وو. نو ما چې هغه کم انویسټمنټ هغه زموږ په تعلیم کې وکړو، د هغه د ابو د تربیت له لاسه، د ابو د انویسټمنټ له لاسه، نن زه دې قابل شوم چې موږ که تعلیم حاصل هم کړو، خپل مومندو ته واپس لاړلو. دا زما په مومندو کې نه هم لسم کال دی چې زه تعلیم هلته خپل وړو ته سبق یم، او که ما تعلیم نه وای کړی، نو آیا دا به نن پاسبل وای چې ما به 5000 جینکو ته سبق خودلی؟ دا خو صرف تاسو د جینکو خبر وکړه چې کله موږ سبق یا موږ کانفرنسز کې یا موږ چې دې کله سیمینارز کې، نو زمونږ چې کوم آڈینس هغه خو اوپن وي، هغه خو د هر جینډر نه تعلق ساتي، هغه د خو د هر کام نه تعلق ساتي. موږ خو سپیسیفک جینډر یا سپیسیفک خلکو ته خو سبق نه کوو، موږ خو خپل زموږ کم تعلیم چې دی یا نالج دغه ټولو لپاره دی. زه د هغه ضرور یو بله خبره هم کول غواړم چې رور تپوسو که چې آیا یو ښځې لا د استادۍ چې مطلب هغه ټیچر شي، نو هغې لپاره دا اسانه ده او که نه ده اسانه؟ نو رور خبره وکړم چې زما په خیال خو ژوند دونه اسانه نه دی، ژوند خو ډېر ګران دی
ټولو لپاره، د ټولو لپاره ګران دی، آسان خو هیڅ هم نه دی. فکر کوم تاسو دغه ویل غواړئ. خیر، معروف په دې باندې خبرې کوو. نعمت خان مشواڼي رور، تاسو میسج کړی دی، پیغام مپرېخه دی چې کالونه بس ټایم اخلي، نو دغه دی ټول چې کومې رابطې دي مونږ تاسو ته خلاصې ساتلې دي، تاسو کالو کې مونږ پورته کوو. رب شو معروف ظاهر صاحب ته واپس، تعلیم باندې خو خبرې کوو، خو ستاسو نورې مهلې ځلې ډېرې دي. تاسو د امریکا د نبراسکا پوهنتون نه یو فیلوشپ پم کړه دی، د ماحولیاتی چارو په هم یې پای کې مستاسو ډېره هلې ځلې دي، د اقلیمی بدلون چې کوم دا موضوع د پای باندې تاسو ډېر وکلی خبره کوي، غږ پورته کوي، دغه باندې لګرنا واچوي، تاسو کوشش دې څه پیغام ورکول غواړي، او کلم نمو دغه اکټیویزم یا فعالیت پیل کړي دي؟
زه مليها كلايمت تشينج كي تشدي د سيوا دكا با قال 2012 كي تشدي زمان با خبر زمان خبر بختمفه كي با 2010 لك 2010 لسو كي تشدي دي روي سيلا برادو ما غتن كي سبب ويلو اور زمان 400 زله جوا ياد نوخار زله جوا باغي كي تشدي دير مودو كوري بم ولا ربي او زحنا تشدي دير متاثر شو خلق متاثر شو بني تبع ارے دا پس خلق چې کلائمټ مائیګرنٹ شو خلق د دغه ځینې کډې وی وړي بل ځای ته لاړل دا خبرې چې دي کنه دا ډېره لویه مسله ده که موږ د کلائمټ چینج ایشو چې دی دا موسمیاتي تبدیلی یعنی که موږ اډریس نه کړو نو خلکو ته خو د دې باره کې پته نشته د خلک چې دا د رورل ایریاز نه لکه د کلو نه لګیا دي ښارګي ته چې بار بار کډې راوړي او خپل ماحول لکه هغه ځي کې چې سیلابونه راځي او ښارګي ته راځي اخر دا اربن پلاننګ چې دی دا به څه دی دا زمونږ سیټیز به څنګه وي دا زمونږ فیوچر به څنګه وي زمونږ وړو فیوچر کمنګ جنریشن فیوچر به څنګه وي نو دا ما په دې کلایمټ چینج فیلوشپ چې زمونږ وو دا زمونږ یونیورسټي ده شهید بینظیر بوټو وومن یونیورسټي او هغه عجیب پروفیسر وه هغې دې دا کوم پوره ایکسچینج پروګرام هغې دې وین کړو بیا هغې نه پس چې دی ما د خیبر پختونخوا د کالجونو نه پکې پارټیسپیټ کړو او زه خیبر پختونخوا کالجونو نه پکې پلنې زنانه سلیکټ شوم او د پوره ټرایبل ایریاز نه نومونږ په نبراسکا یونیورسټي چې ده یونیورسټي آف نبراسکا اومها سټیټ ډپارټمنټ مونږ راغوښتو مونږ د سټیټ ډپارټمنټ او دا ټول زمون چې کوم الټر سټي وایا زمون سبق هر څه زمون سټیټ ډپارټمنټ طرف نو هغه نه پز چې دا اور اکټیویشن ما څنګه شروع کړو چې کله موږ په 2022 کې زمونږ دلته په خبر په خپل پاکي سیلاب راغلو نو زه چا سړي ته لاړم ځکه تاسو ته ما تاسو ته وویل چې ما به مختلف اکټیویټیز کې لکه اکټیویټیز رسې چې هغه به ما به کله یو شي کې حساب است بلکې به مې حساب است نو سیلا پراسي نو موږ چې دی زمونږ د کالج وړو او موږ چې کم سټاف دي موږ ټول چې دی هغه دې لپاره سخل وس مطابق امداد راکول کو نو موږ ځان ته ما وی چې موږ هغه زنانو ته هغه امداد ورکو نو هغه زنانو
مارخ یو تاسو پوسپو کومو به تاسو خو خبره کوي خو پاکستان یو له هغه هیوادونو دي چې کلایمټ چینج یا ماحولیاتي بدلون چې دې پای باندې ډېر اثر کوي دا په هغه فهرست کې بالکل په برو کې دي نو تاسو په خیال لکه د یو کارپوه په حیثیت په لنډو ټکو کې وایي ځکه پروګرام کې وخت هم کم پاتې دي څه داسې تګلارې ضروري دي چې د دې مخنیوي وکړل شي او پالیسیانې جوړې کړل شي ځکه دا خو به اوس راځي دغه آفتونه به راځي او د دې مخنیوي څنګه کېدی شي د یو کارپوه په حیثیت تاسو به څه مشوره وي
مليها زه تاسو ته یو خبر وکم دا پاکستان چې دی پہله په نهم نمبر وو چې کوم بچ ډیر زیات متاثر کیدو او ریسنت اوس چې دی هغه په پنځم نمبر ته ډیر زیات متاثر او اګه خبره د جنوب ساوت ایشین کنټری زو موږ ډیولاپینګ نیشن زو نو چې کوم دا ایمیشنز دی امریکا چې شو انډیا شو یا چاینا شو د دې بل خبر دا چې انډیا او چاینا زموږ په گاوند کې دي دا وی ایمیشنز ریټي زمونږه باندې لګیا دي ډیر زیات متاثر کیږي دا تاسو سمو فورې دا تاسو زمونږه ګلیشر سپینګورې دا هر څه د دې خلکو دلاته کیږي ریسنت چې زمونږه 429 شو چې پټم کې مونږه ټول نه ډیر متاثر کیږو او دا ملکونه سم زمونږه تاسو ډیولاپ نیشنز دي چې کوم مونږ ته فند پکارو دا هغه مونږ ته هاف فند راکړي نو د دې خو پالیسیز تاسو ته یو خبر کوم پالیسیز آر دی پالیسیز څه
خبرو ډیر خوند کوب تاسو به ټول اوریدونکو او کتونکو ته څه پیغام وي
زما ټول خلکو ته دا پیغام دی زه به حیثیت یو تاسو د خور تاسو ته دا خبره کول غواړم چې زمونږ د ټولو خپل خپل ځکي حقوق هم دي خو څه ذمہ داریان هم دي په کار دا دی چې مونږ ټول یو کوشش وکړو چې ټول نه پهله مونږ یو ښه انسان جوړ شو چې مونږ کله پورې دې معاشرې له یو بل ښه انسانیت ممکن نه مونږ هیڅ هم نشو کولی او دویمه خبره دا ده چې تعلیم ډېر ضروري دی هغه الک لا له ټولو نه ضروري دی او بله دا خبره ده چې بل
ډیر ښه پیغام ډیر مننه ماروخ صاحب تاسو سره خبرو ډیر خوندو کو کور مودان
ډیره مننه اوریدونکو دا ودنن لپاره د سروې خبرونه چې پکې مو د ماهروخ ظاهر شاه صاحب سره خبرې کولې. امید کوم چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. پر راتلونکو هفتو کې به نورې میلمنې راځي، دا غوي سره به خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.